السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو ده نن د زیارت ورځ د 2013 کال د اگست میاشتې دوه نیټه ده ملي حمید ساده او د مشال ریډیو د مسبخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره دوه هفتهوار پروګرامونه د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل لري خو اول خبرونه له اسرار عالم مومند
نن د پاکستان مسلم لیگ نون متحدہ مجسم الو پیپلز پارٹی گڑگوندیزا غونډه را بللی د پاکستان د بنو چھرو نگران وزیر وای چې نړیوال صندوق یا ایم ایف څخه د پورونو د اخیستو په معاملې کې به د هیڅ کوم هیواد مداخله ونه مني او د امریکا سینټ یو قانون جوړ کړی چې له مخې به د امریکا ولسمشر ته اجازه ترلاسه شي چې له هغو هیوادونو جرمانې لري کړي څوک چې د روس د تربندیز لاندې دفاعي کمپنیو څخه وسلې اخلي. نن د پاکستان مسلم لیگ نون متحدہ مجسم الو پیپلز پارٹی گڑگوندیزا غونډه را بللی د پاکستان پیپلز پارٹی یو مشر فیصل کریم کنڈی پر دې اړه نن مشاله ډوته ویل چې په دې غونډه کې بعد پارلمان د مختلفو څوکیو لپاره کاندیدان نومول کیږي او اپوزیشن ګوندونه به خپل راتلونکي کړنلاره هم ټاکي. نوموړی وایي د اپوزیشن ګوندونو خواهش دی چې د وزیر اعظم او سپیکر څوکیو لپاره داسې کاندیدان ونومول شي چې د دوی ټولو فیصله وي. کونډي زیاته کړه چې دوی به د 25 جولای په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د احتجاجونو لپاره هم خپل تګلاره ټاکي. د پاکستان الیکشن کمیشنر د انتخاباتو ګټونکي ګوند تاریخ انصاف په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو تورونه ردوي. د پاکستان د بنو چھرو نگران وزیر عبدالله حسین هارونو پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف څخه د پورونو د اخیستو د چین سره د خپل هیواد د اړیکو او اقتصادي راداري په معاملو کې به د هیڅ کوم هیواد مداخله ونه مني.
No reason for anyone to intervene in that relationship.
پاکستان به هیڅ چاته هم دا اجازه ورنکړي چې چین سره اړیکو کې مداخله وکړي او که امریکا غني چې پاکستان به د آی ایم ایف نه پیکیج اخستو ورستو د چین قرض خلاص کړي نو دا صحیح خبره نه ده. بل دا چې نگران حکومت د آی ایم ایف نه قرض نشي اخستلې دې لړکی حتمی فیصله به راتلونکو حکومت کوي.
نوموړی د څرګندونې وروسته له هغې کړې چې د امریکا د بنو چارو وزیر مایک پومپیو د جولای په 10 وویل د پیسو په نړیوال صندوق یا ایم ایف کې د امریکا د ټیکس ورکوونکو پیسې هم شامل دي نو پاکستان ته د پورونو پور کولو کې دغه اداره د احتیاط نه کار واخلي. مایک پومپیو دا هم ویلي وو چې د امریکایي ټیکس ورکوونکو پیسې باید د چین جیب ته لاړې نه شي. د خبر پختونخوا د کوهستان پولیسو په 2011 کال کې د غیرت په نومو د مبینه وجنو پر ضد اف آی آر درج کړ. د خبر پختونخوا د کولیپال ضلع پولیس چارواکي افتخار خان پرون رسنیو ته ویل چې ابتدایي تحقیقاتي رپورټ چې د سپریم کورټ په امر درج کړی او سپریم کورټ دغه امر د افضل کوهستانی په نوم د هغه تن په درخواست کړی چې په مبینه توګه یې په دغه پیښه کې درې ورونه وژل شوي وو. یاد وي چې په 2011 کال کې واده د مراسمو یو ویډیو پر رسنیو کې خبره شوه چې پکې 15 جنکۍ او ځینې نڅاکوونکي هلکان خودل شوي وو. له دې وروسته دغه جنکۍ لا درکه شوې او پر خپلوانو یې تورونه پورې شول چې دغه جنکۍ یې وژلې دي. د مبینه وژل شوو جنکو خپلوانو موقف تر دې د ما مخته نه دی راغلی. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د کونو چرو پخوانی وزیر مملکت او د مسلم لیگ نون غړی تلال چودري هم د راتلونکو 15 کلونو پورې نااهله اعلان کړی دی. په نوموړي تور دی چې د عدالت سپکاوی یې کړی دی. په اسلام آباد کې د سترې محکمې د جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې د قاضیانو یو پلاوی دغه پریکړه نن اعلان کړه. تلال چودري د روان کال په پیل کې د پنجاب په فیصل آباد ښار کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال د سترې محکمې پر ججانو نیوکې کړې وې. تر دې وړاندې عدالت د مسلم لیگ دوه نور غړي نیحال هاشمی او دانیال عزیز هم د عدالت د سپکاوي په تورو نه اعلان کړی وو. افغان چارواکو د پنجاب په ورځو مشال لیډو ویل چې په جوزجان ولایت کې د اسلامي دولت او وسلوالې ډلې لخوا حکومت ته تسلیم شوي سلګونه کسان د ترسره کړو جرمونو له امله عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل کیږي. پرونو ځای چارواکو ویلي وو چې د دوو قمندانانو په ګډون د داعش 200 نه زیات جنګیالي حکومت ته تسلیم شوي دي. افغان چارواکي وایي د داعش جنګیالي د طالبانو سره د جګړې پر مهال ناتوانه شوي او حکومت ته یې ځانونه تسلیم کړي. کړی دي. د ایران د پارلمان غړو ولسمشر حسن روحانی ته یو میاشت وخت ورکړی سو هغه د ملک د مخ په خرابیدونکې اقتصاد له وجې د خلکو اندېښنو ته د ځواب ویل لپاره د پارلمان په وړاندې حاضر شي. نیمه سرکاري خبري اجانس اسناد اګست په لومړۍ لیکلي د ایران د پارلمان غړي له روحانی څخه چې په کومو موضوعاتو پوښتنې کول غواړي په هغو کې د ملک کمزور اقتصادي پرمختګ د بیروزګارۍ زیاتېدنه او د ایراني کرنسۍ په ډرامایي داس کې لویدنه شامل دي. روحانی وروسته له هغې د سختو نیوکو سره مخ شوی چې امریکې د روان کال په مې میاشت کې د 2015 کال د جوهري تړون څخه ځان وویستلو او پر ایران یې د بندیزونو د بحالۍ یادونه وکړه. او د امریکا سینټ یو قانون جوړ کړی چې له مخې به یې د امریکا ولسمشر ته اجازه ترلاسه شي چې له هغو هیوادونو جرمانې لرې کړي څوک چې د روس د تربندیز لاندې دفاعي کمپنیو څخه وسلې اخلي، خو په عین وخت کې له واشنگټن سره نږدې اړیکې جوړول غواړي. دغه بل سینټ او استازو ایوان تر منظورېدو وروسته سپینې ماڼۍ ته لیږل شوی او تمه څرګندېږي چې ولسمشر به یې لاسلیک کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس وایي دا قانون به د هندوستان په څیر د هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې په تېر وختونو کې یې له ماسکو سره نږدې اړیکې لرلې او اوس په دې هڅه کې دي چې د روس له اثره بهر شي. میټس کانګرس ته په یو خط کې ادعا کړې چې د بندیزونو لرې کول به په لویه پیمانه د وسلو برآمد کوونکي هیواد روس ته ګټه ونه رسوي، بلکې د په خبره دا به یوازې امریکا او هغو هیوادونو ته ګټه ورسوي چې له دوی سره د امنیتي اړیکو جوړولو په لټه کې دي. دا تر دې مهال مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسۍ بای له سره ظاهر ورو.
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.44 روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په 1.44 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.23 روپۍ شل پیسې او په 1.23 روپۍ نوي پیسې. یو پاوند په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ اویا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.23 روپۍ اتیا پیسې او په 2.23 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.23 روپۍ شل پیسې او په 2.23 روپۍ سلويخ پیسې. او 3.45 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 350 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 50 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 کم نه کم 28، بنو کې 9 او 9 او کوټه کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 13 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پاکستان مسلم لیگ نون او متحدہ مجلس عمل نن په اسلام آباد کې د مختلفو ګوندونو غونډه راغوښته ده. مقصد یې څه دی؟
پاکستان کې د جمهوریت سوال دی چې د جمهوریت دا ختم د کړی شي. د لپاره د بي بي سي ورته روان دي او آئینی نظام مستول د لپاره څه کول پکار دي؟
په اورګزو کې د یو اسپیټال روغتیایي عملی احتجاج کړی.
صرف شدی نه دی پاگ کی دوائی پکش ادا کشنائی نہ جوڑوی مور پہ شدو کی آگا اینٹی باڈیز را شروع کی آگا کشنی دفاع دوا کر
ہفتہ وار پروگرام د نڑے رنگنا اور روخانہ مستقبل ہم درو را سروس تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږیږئ. د روان کال د جولای په عمومي انتخاباتو کې د مبینه ټګو پر ضد نن پاکستان مسلم لیگ نون او متحده مجلس عمل د مختلفو سیاسي ګوندونو غونډه راغوښته ده. د غونډې مقصد د راتلونکي لپاره خپل کړنلاره ټاکل ښودل شوی دی. په اسلام آباد کې کېدونکې ګڼګوندي غونډه کې به په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم، سپیکر، نائب سپیکر او د اپوزیشن مشر نومونو په اړه سلا مشوره کیږي. تر دې وړاندې په غونډه کې شاملو ځینو ګوندونو ویلیو چې دوی به د خپلو چوکو سوګند نه پورته کوي، خو بیا یې دغه فیصله واپس واخسته وی ویل چې په پارلیمان کې به د درغلو او ټګو پر ضد آواز پورته کوي او د اپوزیشن رول بلوبوي. د غونډې د نورو جزئیاتو په اړه تفصیل په دې رپورت کې دی.
پاکستان مسلم لیگ نون او متحدہ مجلس عمل نن مازیگر اسلام آباد کی گنڈ گوندیز غنڈا را بللی چپکی با دیاد گوندون سربیرا پختونخوا ملی عوامی پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل گوند او قومی وطن پارٹی گڈون کوی. د متحدہ مجلس عمل د مشرانو وینا د چ دوی پدی غنڈا کی د متحدہ قومی مومنٹ، پاکستان پاک سر زمین پارٹی او د بلوچستان نیشنل پارٹی منگل مشرانو تا هم بلنه ورکړی. د دوی په وینا نن با پدی گنڈ گوندیز غنڈا کی په قومی اسمبلی کی وزیر اعظم، سپیکر اور ڈپٹی سپیکر لپار امیدواران و نمول شی او داشان بدا پوزیشن لیڈر نم هم غور کړی شی. پدی اړه د مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارٹی د قومی اسمبلی په خوانی ڈپٹی سپیکر فیصل کریم کونډی اوه دا عوامی نیشنل گوند یو مخکخ افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې ټول گوندیز غونډ کې کوم هم فیصله وکړې شو هغه به عوامی نیشنل گوند ته منظور وي.
نو بلکی یو سلیکشن او بدی کی دی لوی اقشا باندې درغلی شوی دا هغه نو رستو زم پارٹی د دې خلاف احتجاج ورځ ورکا په ټولو ضلعو کې خلک راووه تر دا خبر دا چې پاکستان کې د جمهوریت سوال دی چې د جمهوریت دا ختم د کړی شي سکوټ د دې لپاره د پی سی ورته روانه او آئینی نظام مضبوطول لپاره سکول پکا دی په شریکه ټول پاکستان کې نو امیر لپاره چې د ال پارټیز کم پلس کم فیصله ایرو او ویژن پارټی په پاره کې شریک
دي. مذهبي او سیاسي ګوندونو په ټول ټاکنو کې درغلی ټور لګولې په کوم چې د الیکشن کمیشن وینا د چې ټول ټاکنې په پاک او شفاف توګه شوي او تر دې د مورته یو هم شکایت نه دی ترلاسه شوی نو باید چې ټول امیدواران او سیاسي ګوندونه د ټول ټاکنو نتیجې ومني.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
پاکستان ویلی چې د مالی نړیوال صندوق آی ایم ایف نه د قرض اخستو په اړه د امریکا بیان نامناسب دی. د امریکا بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ سی این بی سی ټلی ویژن سره د مرکه پر وخت آی ایم ایف ته خبرداري ورکړ چې پاکستان ته د پور نه ورکوي چې دا رنګه هغه هیواد د چین قرض ور باندې ادا کړي. خو د پاکستان بارنو چارو نگران وزیر عبدالله حسین هارون پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې په وخت ویل چې امریکا باید قرض اخستل له چین پاکستان اقتصادي راداري سره نه تړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د بارانو چارو نگران وزیر عبدالله حسین هارون د شروع په مازیګر په اسلام آباد کې ایوي خبري غونډه ته وویل د امریکا لخوا د پیسو نړیوال مالی صندوق آی ایم ایف او چین نه متعلق بیان ورکول نامناسب دي او د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه مکملولو کې یو دریم فریق کله هم خنډ نشي جوړېدی. د ذکر دا چې د جولای په دیرشمه د امریکا بارانو چارو وزیر مایک پومپیو په ایوي مرکه کې آی ایم ایف ته د پاکستان نوي حکومت لپاره د پیسو په ممکنه ورکړې خبرداري ورکړې وو او وینا ای وا چې د آی ایم ایف پیسو کې د امریکایانو او نورو ټیکس ورکوونکو پیسې دي چې باید د چین جیب ته لاړې نشي. د مایک پومپیو وینا وا چې د عمران خان په ممکنه وزیر اعظم د پاکستان نوي حکومت سره اړیکو ساتلو ته سترګې په لار دي، خو په دې کې هیڅ منطق نشته چې هغوی ته د چین قرضې خلاصولو لپاره آی ایم ایف پیسې ورکړي. د عبدالله حسین هارون وینا وا
نو ریزن فور اینی ون ټو انټروین ان دټ ریلیشن شپ.
پاکستان به هیڅ چاته هم دا اجازه ورنکړي چې چین سره اړیکو کې مداخله وکړي او که امریکا غني چې پاکستان به د آی ایم ایف نه پیکیج اخستو ورستو د چین قرض خلاص کړي نو دا صحیح خبره نه ده. بل دا چې نگران حکومت د آی ایم ایف نه قرض نشي اخستلې د لړکی حتمی فیصله به راتلونکي حکومت کوي. د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي د راتلونکي حکومت په وړاندې نه صرف اقتصاد خکول یو لوی چیلنج دی، بلکې د چین نه چې کم په اربونو ډالر قرض اخستای شوی وو نو هغه به هم خلاصول وي او دا وجه ده چې پاکستان سره د آی ایم ایف نه قرض اخستو نه بل کملار نشتا. د نوموړي وینا وا
یو خو تجارتی خسارا د وس پورې کنټرول نه کړی شو، هغه اورت پرز باندې چې واقعي د غید وجنه د زری مبادله کما ذخیره پاکستان سره اپیشن موجود ده، نو پاغه باندې ډیر زیات پرشر دی او هغه کی کمې را روان دي. بل د ټول غټ چیلنج دا دی چې د شی حکومت چې کوم پیکیج اغسته وایي نو هغه کی هم څه قرضه واپس کول دي او د شانتي چین چې کومه قرضه غسه شوی نو هغه وس بعدایږي ٹائم راغلے دے تاغیر پارا حکومت پاکستان پارا اس یو اپشن دار چاغی دائم پروگرام دوبارہ والی اور دائم پدا قرض باندھے کم زم کا گھر مبادلہ رہا نو حال کے بہم اضافہ وشی داغے سرا روپے بقدر کی ہم سٹیبلٹی رکھ لے شی
تو آئی ایم ایف لخوا پا جاری شوی یو بیان کی ویل شوی چې له پاکستان یې د قرض لپاره نه تر اوسه داسې کم درخواست ترلاسه کړې او نه یې هم په دې اړه پاکستانی چارواکو سره کمی خبرې کړې دي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانوونکي قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اور دلی مہیروی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د حکومت دارې ولسی احتساب په نوم نه حکومتي سازمان وایي چې لا هم دا نه د معلومه چې حکومت د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو په لړ کې څه قسمه عملی ګامونه پورته کړي دي او کنه. دا سازمان وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې لا شاملولو سره سم باید د خیبر پښتونخوا د تعلیم، صحت، پولیس، عدلیه او نورې څانګې قبایلي سیمو ته غځول شوې وي خو لا هم داسې نه دي شوي. نور تفصیل له اسرار المومن نورو.
په پاکستان کې د حکومتدارۍ او ولسی احتساب په نامه نا حکومتي سازمان د سیمینارونو یو لړۍ پیل کړې چې هدف یې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات زر تر زر عملي کول دي. پرون د دې سازمان مشر اسدالله مشالډو ته وویل چې د نهې په ورځ په پېښور کې د قبایلي ضلعو پر موضوع سیمینار کې ګډونوالو وویل چې لا هم د قبایلي ضلعو اولس ته نه ده معلومه چې حکومت د پخوانی فاټا د آئینی اصلاحاتو په لړ کې څه قسمه عملي ګامونه پورته کړي او کنه. اسدالله وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې له شاملولو سره سم باید د خیبر پښتونخوا د تعلیم، صحت، پولیس، عدلی او نورې څانګې قبایلي سیمو ته غځول شوې وي خو لا هم داسې نه دي شوي.
اوس په دې کې مونږ مختلف مشران راغوښتي وو او هغې مشرانو خپلې خپلې خبرې وکړې چې په هغې کې د ترمیم خو راغی په آئین کې خو مطمئن د اوسه پورې څوک ځکه نشته چې څه داسې په شفاف طریقه باندې ښکاره اسم نشته د حکومت په لړک باندې چې هغوی مونږ ته دا وښایي چې یاره د اوسه پورې مونږ کم کم قدمونه اخیستي دي چې هغه دا کم چې دا ترمیم شوی دی چې دا به هلته کې د نافذ کېدو دپاره.
اسدالله وایي که د خیبر پښتونخوا په نوي حکومت کې د قبایلي سیمو استازي د زر تر زر انتخاباتو کولو د لارې شامل نه شول نو د قبایلي ولس ستونزې به نورې هم زیاتې شي. د سیمینار یو ګډونوال پروفیسر سرپراز خان وای د 25 آئینی ترمیم د نفاس په موضوع پر د اهم خبرې وشوې چې په قبایلي ضلعو کې د زر تر زره صوبایي او بلدیاتي انتخابات تر سره او د قبایلي سیمو لپاره د نوې ان ایف سی ایوارډ معرفي کړل شي. سرپراز خان پرون له مشالو سره په خبرو کې وویل حکومت وایي چې په یو کال کې دننه به په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ لپاره انتخابات کیږي خو لا هم په دې لړ کې څه تیاری نه دی نیول شوی. نوموړی وایي باید نوې حلقه بندیانې وشي او که ممکن وي نو چې په قبایلي سیمو کې بیا مردم شماري وشي ځکه چې ځینې وایي د هیواد په وروستۍ سرشمېرنه کې د قبایلي ضلعو آبادي کمه ښودل شوې.
حلقه بندیانې به پکار وي او هغې سره سره به چې د سیاسي پارټۍ هلته ځي نو بیا به انتخابات کېږي. ضلع د فاټا کې کم الیکشن کمیشن دفتر یې هغه و ضلعو دفترو کې بدلول دي او اسٹاف ورته لیگل دی او چې کوستلی پکار دا زر زر پکار دا کنے نه بیا ودای چې صوبې کی با حکومت خود صوبې وی او دا فاټا کسانو په کې نمایندګی نه ني نو دا سی ودای جمهوریت خبره نه ني زکه زر زر الیکشن پکاري دي.
د پاکستان پارلیمان د خبر پښتونخوا اسمبلی او ولسمشر ممنون حسین د مای په اخیری اونۍ کې د قبایلی سیمو په خبر پښتونخوا کې د ورګډولو آئینی ترمیم منظور کړل. د روس ته د پاکستان د پلان کمیشن په خوانی مرستیال مشر سرتاج عزیز مشال ډوته ویلی وو چې د اصلاحاتو عمل به وخت اخلي. د عزیز په خبره د آئین آرټیکل 200 ختم ختم شوی، د ولسمشر او گورنر خصوصي اختیارات ختم شوی، د پولیټیکل ایجنټانو اختیارات لاړل او FCR قانون ختم شو. نوموړي زیاته کړه چې په 3-4 کالو کې به ډېر کارونه واضح شي خو چې څنګه نفاذ وشي خلکو ته به بنیادي حقونه ورکړل شي او څوک به د یو باقاعده کاروایی پرته نشي ګرفتارېدی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د جولای پر 15مه په انتخاباتو کې پر ځینو حلقو د ښځو د کمو ووټونو په اړه وروستی شمیر نه دی خپور شوی. د کمیشن پر ویب پاڼه له معلوماتو سره سم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د قومي اسمبلی څلور داسې حلقې دي چې پکې د ښځو ووټ له ټاکلي حد یعنی 10% نه کم دی. خو په صوبه کې د کمیشن یو ویان سهیل احمد د اګست په لومړی مشال ریډیو تول کله چې د ووټ ورکونکو وروستی شمیر او فیصدی معلومه شي نو بیا کمیشن فیصله کولی شي. د ښځو د حقونو فعالان وایي کمیشن دې په دې موضوع هیڅ جوړجاړي نه کوي. پامیر ساحل تفصیل لري.
په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن یو ویان سهیل احمد وایي د نتیجو د وروستیو فارمونو په لیستونو کې د ووټ ورکولو په ټولو مرکزونو کې د ښځو او سړیو د رایو شمیر او فیصدي شاملوي چې پر اساس یې انتخاباتي کمیشن د ټاکنو د باطلولو یا نه باطلولو فیصله کوي.
دا خو لکه موږ غیر حتمي نتیجه ده کنه جی. هغه فارم باندې چې کله ریزلت موږ تراشي کنه هغه سپیسیفیکلی د پولینګ سټیشن وایز ریزلت راشي. دا هغه نه بعد به دا پته لګي په کم ځای کې یا کم پولینګ سټیشن کې څومره ریزلت راغلی او ټرن آؤٹ. چې کم الیکشن ایکس دی کنه نو هغه کې دا خبره ده چې پولینګ سټیشن یا کانسټیچوئنسی الیکشن کمیشن به دا ګوري چې دا کم اسپیسیفیکلی یو پولینګ سټیشن باندې وکړو یا نکو. دا هم دې کې د صوابیت دی ڈسکریشن دی د الیکشن کمیشن.
په 2018 زیږدیز کال کې د پاکستان حکومت په انتخاباتي قانون کې ترمیم وکړ چې پکې راغلی دی چې په یو حلقه یا پولینګ سټیشنو کې د ښځو ووټونو شمیر له 10% څخه کم وو نو کمیشن هغه انتخابات باطلولی او بیا ورباندې ټاکنې کولای شي. د پاکستان الیکشن کمیشن پر خپل ویب پاڼه د قومي اسمبلی څلور داسې حلقې ورکړې دي چې پکې د ښځو د ووټونو شمیر له 10% څخه کم دی. په دې کې یوه حلقه د خیبر پښتونخوا د شانګلې، بلې د ډېر اسماعیل خان د کولاچې او نورو سیمو، درېیمه یې د قبایلي سیمې خیبر د باړي او جمرود حلقه او اخیری یې د شمالي وزیرستان هغه ده. د شمالي وزیرستان پر حلقې د ښځو ووټونه 8.19% ښودل شوي دي. آزاد امیدوار محسن جاوید د وړ لدی حلقې څخه د قومي اسمبلی څوکۍ ګټلې ده. د وای کې الیکشن کمیشن فیصله وکړي چې پر یو یا زیاتو پولینګ سټیشنو او یا هم پر ټولې حلقې بیا انتخاب وکړي نو دی ورته تیار دی. د وای ورسره د نتیجو وروستي فهرستونه او تفصیل موجود دی چې پکې راغلي دي چې هلته ټولو 9.93% ښځو رای ورکړي. دا وړ زیاتوي د ښځو د پولینګ سټیشنو د موقعیت په اړه پخوا هم انتقاد کړی وو او د پېښور های کورټ کې یو درخواست هم شامل کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن پر وپاڼه راغلی دي چې د شانګلې د قومي اسمبلی پر حلقې شاوخوا 8% ښځو، د ډېر اسماعیل خان پر حلقې 3% او د خیبر پر حلقې شاوخوا 9.5% ښځو رای کارولې دي. خو د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد زیاتوي چې کله د ښځو فیصدي حتمی شي نو بیا انتخاباتي قانون الیکشن کمیشن ته واک ورکړی دی چې د ټاکنو نتیجې باطل کړي او هلته بیا انتخابات وکړي او یا یې ونه کړي. هلته په خیبر پښتونخوا کې د ښځو او ځوانانو د حقونو او په سیاسي او اقتصادي ډګر کې د هغوی د زیاتې ونډې لپاره د یو ناحکومتي سازمان مشره شاد بیګم وایي انتخاباتي کمیشن دې د ښځو د فیصدۍ په اړه هیڅ جوړجاړی ونه کړي او هر ځای چې د ووټونو شمیر له ټاکلي حده کم وي هلته دې بیا انتخابات وکړي.
انتخابات کو کی بقیرہ بکم زگون کی چیخہ بھی بندیش ہے ایک لات سٹرک ایکشن واقعی خامخواہ
شاد بیگم د دیر مثال ورکوي او وایي د انتخاباتو په قانون کې تر ترمیم ورسته اوس هلته غنې خځې رائے ورکوي. د دې په خبره د دې قانون د عملی کولو لکبل او سیاسي ګوندونه هم خځې ووټ ورکولو ته هڅوي.
دا مشال ریډیو دا
د د اورګزو په میشته میله کې ځای خلکو او روغتیاي کارکونکو بیل بیل احتجاجونه کړی دي. روغتیاي کارکونکو لخوا د سیمه سرکاري اسپیټال په تړلو ځای خلکو احتجاج وکړ او ویل چې ډاکټران د مریضانو علاج نه کوي. بلخوا روغتیاي کارکونکو وایي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوې احتجاج ته به دوام ورکوي. چارواکي وایي چې د احتجاجونو د ختمېدو لپاره هڅې کوي. تفصیل په دې رپورت کې دی.
دا اورګزو د مشتي میلې په سرکاري هسپتال کې روغتیايي کارکونکو د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه د مریضانو علاج او خپل کارا انکار کړی دی. د هسپتال یو چارواکی عبدالله اورګزو مشال لډیو ته وایي هلته ورسره دومره فنډ نشته چې تر یو سل اویاو پورې ډاکټرانو او نورې عملې ته معاشونه ورکړي او باندې روغتیايي چارې پر مخ بوزي. نو ځکه له منګل ورځې راهیسې پر احتجاج دی.
او موږ دلته دوايانو کمې راغلې ده او پرېشنو سمنن نشته او نور ډېر تکلیفات دي کنه د دیواجی نامو احتجاجن د هسپتال باندې
بلخوا د مشتي ملي ځای اوسیدونکو هم د سرکاري هسپتال مخې ته په احتجاج ناستول او هلته د چهارشنبه په ورځ له سهاره تر ماسپښینه پورې د ډبوري غلجو او خیبر ته تلونکو مرکزی لارې تړلې وه. ځای اوسیدونکو شوکت رحمان وایي د روغتیايي کارکونکو پر احتجاج سخت پریشان دي ځکه چې مریضانو علاج نه کیږي او زیاتوي کدا مسله زر تر زره حل نشوله نو نه دوی به سخت متاثره شي.
ډېر زیات تکلیف کوي. موږ ته بل طرف نه یوه ذریعه نشته صرف د ایجنسی هیډ کوارټر اسپتال دي کې موږ مسله حل کیږي نور اسپتالونو کې هودت مسله نه حل کیږي.
موږ چې کله په دغه اړه د صحت محکمې مشر له ډاکټر نواب علي سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې د مشتي میلې سرکاري هسپتال روغتیايي چارې حکومت د غیر سرکاري اداره مرف یعنی میډیکل ایمرجنسي ریلیف فاونډیشن له لارې چلوي خو اوس له هغوی سره د کار ټاکلې موده پوره شوې ده نو ځکه ورته نور فنډ نه جاري کیږي. ډاکټر نواب علي زیاتوي د دوی کوشش روان دی چې دا مسله زر تر زره هواره کړي.
30 جون پورې کانټریکټ ختم شوی نو کانټریکټ رینیول غا د سپرانو کار دی چونکی اوس کې هغه د فاټا مرجر خبرون روانه دي نو د مو د فاټا ډایریکټریټ اوس خبره نه چلیږي. اوس ډی جی سی بي صدا بزکو نو ډی جی سی بو سیکټری سی کډیو ترینیول ویر کی نو بس یو بیا خپل کار چاري کې او کډیو ترینیول ویر نه کی نو بس جو بیا چې د اسپیټال به مخبل سرکاري
دغه شروع کو. 2010 کال کې د مشتي ملي سرکاري هسپتال ودانې تر جوړېدو وروسته حکومت هلته د هغې روغتیايي چارې غیر سرکاري ادارات په لاس کې ورکړې او په 2010 کال کې هسپتال د چلولو لپاره د میډیکل ایمرجنسي ریلیف فاونډیشن له ادارې سره معاهده وشوه. په سیمه کې مرکزي هسپتال ته تر اوسه مستقل او سرکاري عمله نه ده ورکړل شوې. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د تیرو کلونو په شان سخ کالم د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وړو ماشومانو ته د مور د پیو ورکولو اونۍ منځل کیږي. دا اونۍ هر کال د اګست له لومړۍ نیټې نه تر اوومې پورې په ټوله نړۍ کې منځل کیږي چې مقصد یې په خلکو کې ماشومانو ته د مور پیو د ورکولو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. په دې تړاو پرون په کوټه کې هم یوه غونډه شوې ده چې تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
په دې کې ډاکټرانو د روغتیا کارپوهانو او د خیر ښېګڼې د ادارو کارکوونکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. پر دې مهال د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر فیض کاکړ وویل چې د ماشوم لپاره بل د مور د شیدو بل څه ښه خوراک نشته.
د زموږ په ټولنه کې که پښتانه دي که بلوچستان دي چې دوی ته د مندو او د پلرو ته خاص کر د دې پیغام ضرورت دی چې ورور دا د مور شیدې چې دي دا د کښنې لپاره صرف د دې لپاره نه دي چې د یوه شپږ میاشتې یا کال یا دوه پر تیر کې بلکې دا د الله تعالی په قدرت باندې یو داسې یو نظام یشته دي که چیرې دا یو کښنې په صحیح معنی باندې شیدې ورکول سي نو د کښنۍ چې تر څو ځوانو کزوړو تر هغو پورې به دا بیماریانې تقریبا بیماریانې پر ده باندې حمله نه سي کوی او دی به ښه استوده ژوند تېروي.
زیاتره وینا کوونکو دا هم ویل چې د هر ماشوم حقیقي ژوند د مور د شیدو څخه جوړیږي ځکه چې د مور د شیدو څخه د هغه ښه جسماني او ذهني تربیه کیږي. نو پکار دی چې هر مور و خپل ماشوم ته کم از کم تر دوو کلو پورې خپلې شیدې ورکړي. په دې ترڅ کې نورحال د روغتیا د ادارې مرستیال ډایرکټر ډاکټر عابد پانیزی څه داسې راته بیان کړی.
نو له دې وجې د مور د شیدو ډیر زیات اهمیت دی. کم کښنیان چې د مور په شیدو نه وي یا خود حیوان په شیدو وي یا داسې وي چې هغه د ډبې په شیدو باندې وي نو هغو ته د ناجوړیانو د ناروغیانو ډیر زیات لکه زه تاسو مثال درکم چې کم کښنای چې د بوتل په شدو باندې دی هغه ته 12 ګنا زیاته یعنی 12 واره زیاته چانس دی چې یا مو دغه وی چې هغه ته احتمال وی چې هغه د دستو شکار سي یا د دست نه د نست ناروغي شکار سي دغه رنګ نه واره د هغه چانس دی چې هغه ته د ځیګر ناروغيان ورته وسینو لدی وجه د مور شدې چې دی پاغه کی صرف شدې نه دی پاغه کی دوايي پکښه ده کښنای نه جوړوي قدرت په دې خبر دی چې دا کښنای اوس لکه مینا روغی ته مخامخ دی نو هغه د مور په شدو کې هغه انټي باډیز را شروع کی چې هغه کښنی د پاره بیا د دوا کار کوي
دلته د ډیری کار په هانو په وینا چې هغه کس په ژوند کې زیات ذهین وي چا چې په ماشومال کې تر دوه کلو پورې د مور شدو خوړلې وي ځکه چې د مور د شدو په بدل کې بل خوراک تر اوسه نه دی مندل شوی او دا د هر ماشوم بنیادی او قدرتی حق دی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ په راتلونکي نیم سات کې تاسو لپاره 219 پروګرامونه لرو خو اوس د مسپخین درې نیمه بجې کې دون کې دی اول بلند خبرونه له اسرار عالم مومن نوور
نن د پاکستان مسلم لیگ نن متحده مجلس عمل او پیپلز پارټي ګڼګوندیزه غونډه را بللې د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر فیصل کریم کندی پر دې اړه د مشر ډو ویل چې په دې غونډه کې به د پارلمان د مختلفو څوکیو لپاره کاندیدان نومول کیږي او اپوزیشن ګوندونه به خپل دراتونکو کړنلار اهم ټاکي د پاکستان د منوچرو نگران وزیر عبدالله حسین هارونو پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF څخه د پورونو د اخیستو د چین سره د خپل هیواد د اړیکو او اقتصادي راهداري په معاملو کې به د هیڅ کوم هیواد مداخله ونه مني نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغو کړي چې د امریکا د منوچرو وزیر د جولای په 10مه وویل د پیسو په نړیوال صندوق کې د امریکا د ټیکس ورکوونکو پیسې هم شامل دي نو پاکستان ته د پورونو پور کولو کې دي اداره د احتیاط نه کار واخلي د کوهستان پولیسو په 2011 کال کې د غیرت په نومو د مبینه وجنو پر ضد اف آی آر درج کړي د خبر پښتونخوا د کولی پالس ضلع پولیس چارواکي تخر خان پر مرسنیو ته ویل چې ابتدایي تحقیقاتي رپورټ چې د سپریم کورټ په امر درج کړي یادې وي چې په 2011 کال کې د واده د مراسمو یو ویډیو په رسنیو کې خپره شوه چې پکې 15 جینکۍ او ځینې نڅا کوونکي هلکان ښودل شوي وو له دې وروسته دغه جینکۍ لا درکه شوه پر خپلوانو یې تورونه پورې شول چې دغه جینکۍ یې د غیرت په نومو وچلي افغان چارواکو د پنځمه پر ورځ مشال ورو ته ویل چې په جوزجان ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا حکومت ته تسلیم شوي سلګونه کسان د ترسره کړو جرمونو له امله عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل کیږي پرون ځای چارواکو ویلي وو چې د دوه قمندانانو په ګډون د داعش 200 زیات جنگیالي حکومت ته تسلیم شوي او د امریکا سینټ یو قانون جوړ کړ چې له مخې به د امریکا ولسمشر ته اجازه ترلاسه شي چې له هغو هیوادونو جرمانې لرې کړي څوک چې د روس د تربندیز لاندې دفاعي کمپنیو څخه وسلې اخلي خو په عین وخت کې له واشنگټن سره نږدې اړیکې جوړول اهم پاري
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه په دې پروګرام کې تاسو د ساينس ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اورئ دا خبرونه تاسو لپاره ګل آیاس تیاروي دا غي د پس د مشال ریډیو یو بل اونیز خبرونه روښانه مستقبل هم لرو را سره اوسئ
د مشال اړوي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړی دي نو لومړی تاسو خبرونه چې په پاکستان کې جوړ شوی دوه سټلایټس یعنی مصنوعي سیارې خلاته لګول شوی دي د پاکستان خلایي جازونه له چین نه خلاته لګول شوی دي د رسنیو راپورونو تر مخه د چین په جینکوان مرکز کې د جولای په 2مه ونې کې د خلایي جازونه لګول شوی دي د بارونو چار وزارت په وینا د دې مصنوعي سیارو په مرسته به په غیر کی سیار چو انحصار کم شي پدې کې پی آر اس اس 1 سټلایټ وزن 2.5 کیلوګرام دی او دا شپږ سوا سلويخ کیلومتر په مدار کې دی دویم سټلایټ پاک ٹی اس 1 دی چې وزن یې 215 کیلوګرام دی دا سټلایټس به د شمیرو منصوبه بندۍ د وسایلو تنظیم او نورو کارونو کې مرسته کوي دا به د ځنګلونو آبی وسایلو او د ځمکې زیرمو خوندي ساتلو او په دې لړ کې منصوبه بندي هم کوي د دې مخکې د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي و چې په دې مصنوعي سیارو کې حساس
آلات او کیمرې لګیدلې دي. دا سیټلایټ به په خلا کې 410 کیلومتر په فاصله کې موجود وي او د لمر سترګې په حساب خپل ځای بدلوي. د سره سره با سیټلایټ کې لګیدلې آلات په موسمونو کې د بدلون جاج و هم اخلي. د دې سیټلایټ په مرسته به د واوري ګلیشیرز ویلیدو په ځنګلونو کې د اور لګیدلو عوامل او د سره تړلي نورو مسایلو جاج اخستو کې هم ډیره مرسته ترلاسه شي. د ډان ورسپانې راپور کې راغلي چې دغه سیټلایټ نور فعال او غیر فعال کارونو تر سره کولو صلاحیت هم لري. پاکستان په 2012 کال کې له چین نه د سیټلایټ لارې ټاکلو ټکنالوژي ترلاسه کړې وه. بلخوا هند له 1970 کال راهیسې داسې قسمه سیټلایټ خلا ته د لیږلو سلسله جاری ساتلې ده. د لرغون اثارو پوهانو په مصر کې 2000 کاله قدیم له تور کاڼي نه جوړ یو تابوت موندلې دی. دا تابوت 8 فوټه اوږد دی. د لرغوني اثارو پوهانو په مصر کې د معمول مطابق د کنستلو کار کولو چې یو قدیم قبر یې وموندلو. دوی په دغه ځای کې یو تابوت موندلی چې 8 فوټه اوږد دی او دا له تور کاڼي جوړ دی. په دې باندې ګلکاری هم شوې ده. د پوهانو په خبره دا تابوت 2000 کاله قدیم دی او تر اوسه پورې نه دی پرانستل شوی. د دې تابوت جاج اخستو لپاره د نړۍ تکړه پوهان هم راغوښتل شوي دي. دوی وایي چې د دې موندنې د لارې به انسان ارتقا عمل او د تاریخ جاج اخستو کې ډیره مرسته ترلاسه شي. د ترکی په استنبول کې په یو رستوران کې د صارفینو دلچسپي لپاره د شیشې په پنجره کې یو زمری او نور ځنګلي ځناور موجود وي. د خبرې اجنسونو د راپورونو تر مخه په استنبول کې دا منفرد رستوران له نورو ډیر زیات مختلف دی. په دې ځای کې ځنګلي ځناور هر وخت موجود وي. د دې رستوران مالک د ځنګلي ځناور شوق لري ځکه د دې رستوران نوم میو زو کې ښودل شوی دی. صارفین په دې ځای کې خوراک سره سره ځنګلي ځناور هم کتلی شي. دا یو وړوکی چړیاګر په شان دی. د سماجي رابطو په ویبپاڼو د دې رستوران ویډیو غانې هم ډیر زیات مشهور شوې دي. د امریکا یوې کمپنۍ مالک هغه ملازم ته نوې گاډۍ ډالۍ کړې چې ټوله شپه پیدل 20 کیلومتره سفر وروسته کار ته رسیدلی و. والټر نومي ملازم موټر په لاره کې خراب شوی و او هغه د الاباما ریاست په برمنګم علاقه کې له کوره پیدل تلو فیصله وکړه. په لاره کې یو پولیس افسر د والټر همت نه دومره متاثر شو چې ولای ناشته واخسته. والټر د بیل هابس نومي کمپنۍ سره کار کوي چې سامان له یو ځای نه بل ځای ته منتقل کوي. د دې کمپنۍ یو صارف جیملی می په فیسبوک لیکلی و چې دوی د خپل کور سامان یو ځای نه بل ځای ته منتقل کولو او سهار وختي والټر د کور بهر موجود و. والټر ټوله شپه پیدل سفر کول وروسته هغه ځای ته رسیدلی و. د کمپنۍ مالک والټر ته د دې په بدل کې نوې گاډۍ په تحفه کې ورکړو. د انټرنیټ مشهوري کمپنۍ یاهو له لوري د چټنګ مسنجر بند شوی دی او دې سره د ټکنالوژۍ یو یادګار پړاو سرته رسیدلی دی. د چټنګ یا خبرو دا مسنجر د جولای په 18 بند شو او صارفین به دا سرویس نشي کارولی. دا خبر واضح نه ده چې یاهو خپل مسنجر سرویس ولې بند کړی دی او د دې تر شا څه وجوهات وو. خو د کمپنۍ په خبره د دوی ټوله توجه د کمیونیکیشن یا د رابطو نوي ټولز معرفي کول دي. یاهو مسنجرز په 1998 کال د مارچ په میاشت کې معرفي شوی و او په دې اپلیکیشن کې په تیرو شلو کلونو کې ډیر زیات بدلونونه هم راوستل شوي وو. یاهو مسنجر چټ رومز په ګډون ډیر فیچرز راوستي وو خو وخت تیرېدو سره سره د سماجي رابطو نورو ویب پاڼو د دې ارزښت کم کړو. یاهو صارفین ته اسکرل نومي نوي مسنجنګ اپلیکیشنز د استعمالولو مشوره ورکوي. د یاهو صارفین به کولی شي چې د نومبر میاشت پورې خپل چټ هیستوري ډاونلوډ کړي. د سماجی رابطو مشهور ویب سایټ ټویټر د جالی ټویټر اکاونټس ختمولو لړۍ پیل کړي چې له وجې د نړۍ مشهور خلکو د ټویټر مینوالو شمیره کې کمی راغلی دی. په دې کې تر ټولو زیات د فالوورز کمی د امریکایي سندرغاړو کیتی پیری او لیډی گاگا دی چې 25 لکه فالوورز یې کم شوي دي. د پخواني ولسمشر باراک اوباما 21 لکه فالوورز کم شوي دي. ټویټر ویلي دي چې د دې اقدام مقصد اعتماد سازي بحالول دي. د سماجی رابطو ویب سایټ د جالی خبرونو مخنیوي او د صارفینو جاج اخستو لپاره دا لړۍ پیل کړې ده. دې اقدام له وجې د ټویټر خپل اکاونټ و 20 لکه فالوورز کم شوي دي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم هوټل ترانسفیلیا 3 سمر ویکیشنز په لومړي نمبر دی. د فلم په ټولو نړۍ کې د 100 میلیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم انټ مین اند د واسپ په دویم نمبر دی چې د 300 میلیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم سکای سکریپر په دریم نمبر دی چې د 80 میلیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. بلخو د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار سنجید دت په ژوند جوړ فلم سنجو په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم سنجو په هند کې د 300 کروڑ روپیو زیات کاروبار کړی دی او د روان کال تر ټولو زیات کاروبار کوونکی
فلم اعزاز هم ترلاسه کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم سورما په دویم نمبر دی چې د 30 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی، او په دریم نمبر فلم اینډ مین اینڈ د واسپ دی. د هالیوډ سینما نوی فلم رابن هوډ دویم ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن او ایڈوینچر فلم دی. رابن هوډ یو اتل و خو قانون پروای نه کوله. فنی په فلم کې د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو جیمی فاک، جیمی ڈارنن او نور کار کړی دی. فلم رابن هوډ به د نومبر په 20 نمایش ته پر وړاندې کیږي.
Please. You have to be a warrior. Fast as you can. Faster. What are you doing to my coat? Okay. When do I actually get to, you know, steal?
Where else you go?
Here's the plan.
This is an inside job. You are a lord. Get close with the sheriff.
Who do you think the thief is?
Clearly he's well trained. Adaptable under fire.
You'll get him eventually.
د هالیوډ سینما نوی اکشن هارر فلم دی میگ دویم ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار جیسن سیتم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې ساینسدانان د اوبو لاندې د سمندري حیاتو خوندي ساتلو لپاره یو لوی مرکز جوړ کړی وي، خو په هغه ځای کې یو لوی شارک مای تباهي خورول شروع کی. فلم میگ به د اگست په 10 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
It was the largest shark that ever existed.
Thought to have been extinct for 2 million years.
There are things out there. We need to find it and kill it.
Why don't you just put a tracker on it? Did you guys ever watch Shark Week?
It's Megalodon.
هندی سینما نوی مزاحیه فلم نوابزاده لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه او رومانوي فلم دی. په دې فلم کې نوی اداکارانو کار کړی دی. د دې فلم یو سندره های ریټډ ګبرو په هند کې ډیره مشهور شوې هم ده.
شادی کروا دو شیتل سے.
میری شادی شیتل سے کروا دو پلیز.
محبت کیا ہوتی ہے اب میں تمہیں بتاؤں گا. لبی جب بگ براڈ سٹائی سٹار ہیو ٹو بریک ون فائنڈ دیٹ سٹار فار ا سولمیٹ فار ا سنشائن.
سننے میں تو صحیح لگا تھا. مطلب کیا
ہے؟ ہائی ہائی نکھڑا تیرا نی ہائی ریٹڈ گبرو مارے ہائی منڈے پاگل ہو گئے نے تیرے گن گن لکھ دے ہلارے.
کہانی کو کلٹ بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟
کلٹ
نہ تھوڑا سا کلٹ.
محبت کیا ہے نا، سمجھانے کا دور ختم ہو گیا ہے، اب تو بغاوت کا دور شروع ہو گیا ہے.
سالو خوف دیکھو.
لاسٹ ٹائم وہ لونڈیا تھارے زنگ دیکھی گئی.
سر بات ان دنوں کی جب دبنگ ایٹ ہوئی تھی،
ہم ایس کی چادر اوڑھتے تھے سر، اور ایس ہی کی چادر بچھاتے تھے.
ابھیشیک کیا اوڑھتا تھا؟
د هندی سینما مشهور اداکار اکشے کمار فلم گولڈ دویم ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې خودل شوی چې هند په 1908 وختم کال کې په اولمپکس لوبو کې په لومړي وار د 100 تمغه ګټلې وه. د ازادي وروسته په لندن کې د اولمپکس لوبو کې د هند هاکی لوبډلې د 100 تمغه ترلاسه کړې وه. فلم گولڈ به د اگست په 15 نمایش ته پر وړاندې کیږي.
ابھی تک اپنا دیش کا ریکارڈ ہے 3 گولڈ کا، لیکن برٹش انڈیا کے نام سے ہمارا سر پہ برٹش فلیگ پھڑ پھڑا کے ہم سب کو مانو یہ بول رہا تھا، یو آر ناٹ فری. پر اب انڈیا آزاد ہونے والا ہے، उसके बाद हम इंडिया को ओलंपिक में लेके जाएगा। तो हमारा टीम अंग्रेज को लंदन में हरा के अपना 200 साल पुराना गुलामी का बदला लेगा।
खूब भालो सपना, लेकिन सपना देखने वाला गटर में पड़ा है। चलो एखन से।
जिस तरह खेल में बॉल को पास किया जाता है, कभी कभी जिंदगी में अपने सपनों को पास करना पड़ता है।
लेकिन मैंने हॉकी छोड़ दी, वो खेलों में किसके लिए? इन अंग्रेजों के लिए।
उनका देश में उन्हीं का पब्लिक का सामने उनका किंग का आगे उनको हराएगा।
देखिए, हम जब पैदा हुए थे तो डॉक्टर पहले ही नजर में बोल दिए थे आपके घर में सेंटर फॉरवर्ड पैदा हुआ है।
हमारे घर में इंकलाब जिंदाबाद, पहले होता है फिर नाश्ता होता है।
قدرمن اوریدون کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی معلومات واوریدل وس پل کوربا گل آیاست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې با له نو معلوماتو سره ساسی په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوري خپلوی الله مسپارم
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام روخانه مستقبل دا ځل روخانه مستقبل خبرونه مو د هغو کسانو هلو سلو ته ځانګړي کړي چې د بدني مازوریا باوجود یې تعلیم کړي او کامیابی حاصل کړي دي. دا خبرونه ستاسو لپاره منور شاه تیاروي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په خبرونه کې به تاسو اکثر خبرونه او رپورټونه اورئ چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې د تعلیم سهولتونه ډیر کم دي، چې له وجې یې دا سیمه شاته پاتې او د ستونزو سره مخامخ ده. خو ځینې خلک دا نظر هم لري چې پښتانه د تعلیم سره ډیر شوق نه لري، که څه هم دا خبره په پوره توګه سمه نه ده. خو د پښتنو ځینې هغه ځوانان چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره ډیرو بنیادي ستونزو سره مخ وي او بیا یې هم د تعلیم سلسله پر مخ روانه کړي وي، دا ثابتوي چې که څوک غواړي نو د سختو نه په سخت حالاتو کې هم د علم رڼا ترلاسه کولی شي. زیاتره خلک دا ګیله هم لري چې سکول او کالج ترې لرې وي، نو هغه ځوان چې په لسګونو اعلی تعلیمي ادارې یې په ګاونډ کې وي خو چې د ګرځېدلو قابل نه وي، نو هغه به څه کوي؟ همدغه پوښتنه مو د پېښور ښار د اوسیدونکي احسان الله دانش نه وکړه چې په یوه حادثه کې یې د نامه نه ښکته بدن کار نه کوي. هغه اول د خپل هغه عمر ذکر وکړو چې کله روغ و. وای
سکول کې زه د اووم نه تر لسمه پورې زه کمانډر وم د ټولې سکول. هغې سره سره به ما په کښې دا لپیاتي دا چې دعا وي سهار ټایم کښې دا به مې کوله، اسمبلي به مې کوله. هغې نه سره به مې د سکاوټ کمانډر وم په دې سکول کښې، سکاوټ کښې د والیبال په کښې کپټن وم. او په تعلیمي لحاظ سره دومره زیات قابل نه وم، خو بیا به م داسې سیکنډ تھرډ پوزیشن به مې بیا به م راتله و، فرسټ به نه راتلم. خو زما د لوبو سره انتهایي شوق و چې زه به د اتم کلاس نه به زه پاسېدم، چار بجې به پاسېدم او تر لسمه پورې به زما دا روټین و. بلکې تر دې ورځې پورې چې په کومه ورځ زه لګېدم نو زه به د قیوم سټیډیم پېښور کښې هلته به تلم او خپل رننګ به مې کولو او کرکټ به مې کولو او کرکټ کښې ډېر ښه تکړه لیفټینډر وم.
نوموړی وایي ناګهانه یې ژوند د حادثې ښکار شه چې د یو ملګري نه په خطایۍ کې په ډز ولګېده او د ژوند سفر یې لکه چې ودرېد.
ناګهانه ما سره دغه ډیسبلټي وشوه او ما ته ډاکترانو دا خبره وکړه، نو دوه کالو پورې خو بس ما صرف ژړل او ما ډېر زیات مې همت مې بس خراب و. ما ویل چېره زما څه خیالات و را وشو را سره څنه میل په دې ویلچیر کښې به زه اوس داسې توره وکړم چې یاره زه به ورکښې مخکې لاړ شم. هغه وخت سره ما په میټرک مې پاس کړی و چې ما سره دغه واقعي وشوه. هغې نه پس بیا پیراپلیجیک سینټر دی حیات آباد فیز فور کښې، دغه هسپتال دی اوس هم په کښې فیزیوتراپي کېږي د دغه کسانو. هغلته ما ځان نه زیات زیات مزدوران وکتل، دغه پیرالایز وکتل، نو ما ته یو قسم حوصله مېلو شو. هلته سایکاټست هم دي چې هغې تا دومره موټیویشن تا کښې را ولي چې تا ته وایي چې یاره ته اوس مطلب مخکې ژوند به څنګه تېرې او تا ته ټیکنیک وښیي په دغه هسپتال کښې چې یاره اوس خو ځان څوک مړ کولی نه شي او په بل به ځان بوشتې هم نه.
احسان الله دانش زیاتوي تعلیم څه چې د ژوند امید یې هم پرېښی و،
خو د لګ ډیر علاج او د کورنۍ او یارانو دوستانو په مرسته د سمودې نه پاسې بیا ځان کې همت پیدا کړو.
بیا هغې نه پس تقریبا 1992 کې بیا ما دوباره تعلیمي سلسله شروع کړه چې په هغې کې مې د فرسټ ایئر دپاره داخله وکړه. د هغې کې پاس شوم نو وروریان مې ډېر زیات خوشحاله شو چې یاره دا وګوره بیا خو په دې ډول کې دومره همت وکړو نو ډېر کور کې ډېر لوی خیرات یې وکړو نو ما دومره همت او حوصله پیدا کړم یاره دا خو چې دې دومره خوشحالي په دې نو بس بیا ما وروسته نه دي کتلې او تر ایم اے ماستر پورې ما ایم اے پښتو وکړو او ورسره ورسره مې کمپیوټر کلاسز کې هم داخله واخیسته هغې کې مې انفارمیشن ټیکنالوژي کې مختلف قسمه کورسونه وکړو چې په هغې کې د ایم ایس آفیس شو دغه هغه وخت سره پکې کو بولو بیسک اوس خو ورکې نوي نوي دا سی پلس پلس او دا شي نه راووته ورسره ورسره دې کې هم اپډیټ شوم.
نوموړی وایي چې د تعلیم ترلاسه کولو سره یې حوصله ډېره جګه شوه او د نوکرۍ لټون یې هم شروع کړو. دی وایي
دغسې مې تعلیم نه پس مې بیا په دې پی ټی سی ایل کې مې یو ټرای وکړه چې هغې کې په 97 کې بیا برتی شوم. کمپیوټر باندې زه خپل دا ټوله ډیټا سیټ کوم چې کوم مالی فایل ته رسېږي زموږ نو د دې ټوله ډیټا او چې کوم مطلب څومره بل څوک جمع کړي لکه دې ته ریوینیو انسپکټر ورته وایي او ورسره په هغه کې مطلب ریکوري هم کوو او ورسره په کمپیوټر باندې کار هم کوو. نو اوسه پورې د پی ټی سی ایل کې نوکر یم او خپل جاب کوم زما 14 سالو شو تقریبا.
نه یوازې دا بلکې احسان الله دانش وایي چې د لوبو سره شوق یې هم بیا د سره شروع کړی دی. نوموړی زیاتوي
شکر الحمدلله څنګه چې تاسو ما وویل چې یاره د لوبو سره زما زیات شوق و. په 2000 کې ما یو ټي وي کې یو پروګرام کتلی و چې سیالکوټ یو کسومان اوس هم نه هېرېږي چې هغه پکې ټیبل ټینس کولو په ویلچیر کې. نو ما ویلچیر دا خو چې دي ټیبل ټینس زه به هم یو ټرای وکړم نو ما هم دا پریکټس شروع کړو د ټیبل ټینس. نو هغې کې بیا 2003 کې نیشنل چمپینشپ کې دو په دې حیدرآباد کې دلته اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس ټیسټ پای او په 2003 کې ما بیا دا ټایټل وګټلو او 2003 کې څه کوي چې یو سپوري په حیدرآباد کې کې دا نیشنل چمپینشپ او 2004 او 2005 لګاتار تقریبا تر اوسه پورې د پاکستان نمبر 1 پلیئر یم نیشنل چمپین. او دې کې په 2006 کې ما یو ملیشیا ته یو ټور والو چې په هغه کې ما ډېر میچونه ګټلي وو بلکې آسټریلیا هم تر ټیم نه یو میچ ګټلی وو او هغه محنت چې ما کوم کړی وو د ګیمز لپاره ما ته پاکستان کلر هم کړی مې لو کو.
نوی کول او په خاص توګه هغه ځوانان چې د وړو وړو مسلو له وجې تعلیم پریخوي هغه ته په خپل پیغام کې نوموړی وای
خو گفتار هغه چې تړونه د کردار سره وي او چې په کردار اثر انداز نشي گفتار سمانه په کار دی چې ذهن د چاکار کوي نو هغه مطلب ورسره کولی شي خپل استدی دی کوي مطلب ټیچینګ کولی شي هغه بل څه مل را کولی شي. کوم لمغا په ملک د حالات د جوړ شوی دی چې یو ټینشن او دا یو کریټ شوی دی نو الله تعالی دې دا ول هلکی او بلکې مونږ چې خپل یو قدم نیو شت کړی نو دا حالات څه بدلی دی. دا چې کومې خبرې دي لکه دې کې اوس دروغ شو غیبت شو دغه شی نو مونږ ځان ساتو بلکې دا ډېر لالچ یې رس بل دی یو انسان د سبق نه پاتې وي نو هغه په خیر چې څه هنر زده کړي لکه داسې بازغي چې هغه زما سبق زما په مزغو کې نه کړي نو هغه دې داسې هنر زده کړي لکه درزیتوب دې زده کړي داسې نور سکل داسې ووکیشنل ټریننګ دي وکیږي مطلب دا دی هغه خپل ژوند په خپل بعزت تیر کړي بجای د دې چې هغه یو بل ته لاس نیسي او مطلب د خیر په طریقه باندې بیا ژوند تیرې نو داسې ژوند نه ډېر سړی خدای وساتي.
احسان الله دانش چې 14 کاله وړاندې د دوست له لاسه په خطا کې په ډز لګېدلې او په خپو معذوره شوی دی وایي معذوره نه دی بلکې هغه خلک معذوره دي چې تعلیم او کار روزګار نه کوي. نوموړی زیاتوي د وخت د تقاضو سره سم او کامیاب ژوند تیروي او له ژوند یې دا زده کړه کړې چې په یو حال کې هم حوصله بایلل نه دی پکار. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
دا مشال ریډیو د دیونه په روښانه مستقبل خبرونه کې به واوري چې یو تن تعلیم او ترقی کول غواړي نو چې حالات هر سرنګوي پکې د ځان لپاره د پرمختګ لار وباسي. په دې خبرونه کې مولدا سي ځوانانو سره خبرې کړي چې بدني مازوري لري خو دغه باوجود یې ځانونه بریالي کړي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه
پا په سوات منګوره کې د مزورانو لپاره یو شخصي اسپیټال چلوونکې ډاکټر حسین احمد وای په ماشوموالی کې د پولیو یعنی ګوزان ناروغۍ لوجه په دواړو خپو مزور شوه دی. دا چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د کوم مشکلاتو نه تیر شوه دی په دې پښتنه نوموړي مشال ریډیو ته ویل.
بیا به زه اسکول ته روان شوم جی بیا به روان شوم بیا به لاړم بجی بجی اسکول ته ورسېدم زمانه به اسمبلی شي وه او زه به دې لیټ ورسېدم نو بیا به زه بهر گیټ کښې ولاړو مجي چې کله اسمبلی ختم شوه هر سړی به خپل خپل کلاس ته لاړو زه بیا به قلاره لاړم بیا چې به کله جی ریسس شو جی نو په هغې کښې ما به بهر ته نه شم راوتی چې څوک را ډېلره نه کړي څوک مې ارتاو نه کړي اوس هم زما جی سر شپاړس ځای سټج دی بجې ما شعر جي کله راتاو شم جی زما سر مات شي بیا چې به کله زما د سکول چوټي شوه نو بیا به زه ملګرو یو ملګری وم چې هغه به زه سکول ته راوستم بیا چې زمونږ کله سکول کښې زمونږ ګراؤنډ نه و نو بیا زم چې به کله اګزام و نو به درېیم چت به و د قسمتۍ نه زمونږ هغه چت ته پړوې هم نه وي نو اندر پیو د لرګي اندر پیوه هغې ته به زه ختی نه شوم زه به درېو ملګرو په شریکه وخېجولم بیا چې به وختم نو بیا به راکوزېدی نه شوم نو بیا به او راکوز کړم په ډېر تکلیفات باندې ما دا سبق ویلی په ډېره غریبۍ کښې په لږه ډېره باندې یو نه بل نه پیسې راخستې په هغې ما سبق ویلی.
حسین احمد وایي د مشکلاتو له وجې یې د تعلیم سره شوق او مینه ورځ په ورځ زیاتېده او د دولسم نه پاس یې ځان له د طب شعبه خوښه کړه ځکه چې دا یې لوی ارمان و چې د انسانیت د خیر ښېګڼې لپاره کار وکړي او نن سبا هم په دغه کارونو کې بوخت دی.
نو الحمدلله ما در سره دا وعده کړې وه چې کله زه ډاکټر شم نو زه به فری ټریټمنټ کوم فری میډیسن به ورکوم خلکو ته نو الله تعالی هغه وکړه جي زه هم نن یو هسپتال کښې ناست یم د هغې نه تنخواه نه لم دا زما درېیمه میاشت ده فری آف کاسټ کار کوم فری آف کاسټ مریضان ګورم زما سره چې زما یو بل داسې سیستم دی چې کوم روغ خلک دي د هغې نه ټول نه ما سی وي جمع کړي دي او زه مختلف ادارو ته هغه ورکوم او هغې له جاب ګورم داسې سټوډنټ هم سره دي چې هغه د ویلج سایډ نه راغلي په سیټي کښې په سکولونو کښې سبق وایي موږ هم دلته کښې ډېر
د پښتون قام په نامه خپل پیغام کې نوموړی وایي
خپل قوم ته پښتون قوم ته دا پیغام ورکوم چې اول د فرست آف آل دوی خپل ځان وپېژني بیا دې خپل دوست او دشمن وپېژني او غټه خبره دا ده چې دوی د خپل طاقت ته ځان خبر کړي پښتون قوم څومره طاقت دی دوی عملي کار دي شروع او بل دا پیغام ورکوم چې په فارن کنټري کښې چې سپیشل پرسن ته کوم مقام حاصل دی کوم عزت ورته خبر کوي موږ ته دې هم هغه شان دې مقام حاصل شي هغه خلک دې موږ ته ګډ شل په نوم نه وایي او موږ ته دې دغه قدر او دغه عزت را کړي چې کوم په فارن کنټري کښې حاصل دی.
حسین احمد په خپله مازوره دی په سوات پنګوره کې یو شخصي اسپتال چلوي او د نورو مازورانو وړیا علاج کوي. نوموړی د انساني خیر ښېګڼې په یو شمېر نورو منصوبو هم کار کوي او دا نظر لري چې هر تن څه صلاحیتونه لري او د یوې مازورۍ له وجې دی خپل نور صلاحیتونه له پامه نه وباسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټیلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221211. دا شمېره تاسو ته بیا تکراروم 0020221211. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
Take it. سخو کوا گلی چی دیا دیما
sa 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 sa